په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رېډ ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلای کوم. او چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي د اختر درې ورځنی اوربند او خوده چې په افغانستان کې دایمي اوربند هم امکان لري. دغه راز د افغانستان د سولې د ولسي حرکت هم په کابل کې د امریکا د سفارت په مخ کې خپل درې ورځنی اعتراض نن پیلوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکو سالم محمد صالح ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په میدان وردګ کې اته ډېر وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعشتلې درې تروریستي مرکزونه له منځه وړل سوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په شدت سره روان دي. روانه اونۍ له جلریز څخه د وسلوالو لاسته د څو پوستو د ورتلو او د ګڼو سرتیرو د برمته کېدو خبرونه ورکول سوي وه. خو د والي ویاند عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته ویل چې له یک شنبې راهیسې په ځوابي پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده.
په دغه عملیاتو کې اته دېرش وسلوال طالبان وژل شوي او څلورویشت نور یې زخمیان شوي دي چې په وژل شویو او زخمیانو کې د وسلوالو طالبانو مهم قوماندانان او سرګروپان هم شامل دي. اوس مهال په جلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مقامت ضعیفه شوی.
د بلی ویاند وایي د جلیز ولسوالۍ اول نمبر لویه لار له ماینونو پاکه سوي او د ټرافیکو پر مخ پرانستې ده. عبدالرحمن منګل په دغه عملیاتو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او لس نورو د ټپي کېدو خبر هم تایید کړ. بلخ د ننګرهار چارواکي وایي په نازیان ولسوالۍ کې د داعشتلې د تروریستي حملو درې مرکزونه له منځه وړل سوي دي. د والي ویاند عطاالله خوجاني ازادي راډیو ته ویل چې په دغه عملیات د ملي امنیت ځانګړې قطعې تېره شپه ترسره کړي.
د ننګرهار نازیان ولسوالۍ برخلو سیمه کې د ملي امنیت ځانګړې قطعې عملیات کړي چې پر مهال د داعش وسلوالو د تروریستي بریدونو د تنظیم درې مهم مرکزونه له منځه وړل شوي دي. همدارس په دې عملیاتو کې د دوو بهرنیانو په ګډون څلور داعش وسلوال وژل شوي او د دوی یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي دي.
په وروستیو کې د ننګرهار په چارواکو په هڅه مینه ولسوالۍ کې د تقریبا 500 ورځنیو پوځي عملیاتو په لړ کې هم د داعش تلې د 200 غړیو د وژلو ادعا کړې وه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مالیه پخوانی وزیر اکلیل حکیمی په نړیوالو چارو کې د جمهوری ریاست د علي رتبه سلاکار په توګه وګمارل سو. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن رسنوي ته ویلي چې ښاغلی حکیمی د ولسمشر د فرمان پر اساس پر نوې دنده وګمارل سوی دی. اکلیل حکیمی پرون سه شنبه یو خبری کانفرنس له مالیه وزارت د خپل استعفا د اعلان پر مهال ویلي و چې په شخصي دلایلو له وزارت استعفا کوي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې به د فابریکو او تولیدي کارځایونو د برېښنا او مناسب ځای د نشوالي ستونزه حل کړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو ادارې د مستهلکینو مدیر جواد میرزایی پرون د ځینو کارځایونو تر کتنې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د ځای او قوي برق نشوالی د دوی عمده ستونزې وي چې موږ له نږدې ولیدي. د دوی ستونزې به له وزارت سره شریک کړو چې حل شي.
د فابریکو او تولیدي ځایونو خواندان وایي په کندوز کې د صنعتي شارګوټي نشتوالی هم د دوی د تولیداتو د غوړېدو مخه نیولې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بالټون نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په دې اړه نن معلومات ورکړل. ښاغلی بالټون په یو ورځني سفر مسکو ته تللی چې هدف یې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړۍ سرمشریزې ته پر چمتووالي خبرې دي. په پام کې د دغه سرمشریزې راتلونکي میلادي میاشت ووسی. په پام کې و د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د ملي امنیت د یو لوړ رتبه غړي یوری ایفیریانوف سره جلا جلا وګوري. خو د میتری پیسکوف وایي چې جان بولټن به له ولسمشر پوتین سره هم وګوري. ښاغلی بولټن پرون ورځ په لندن او روم کې د امریکا له متحدانو سره تر بحثونو وروسته نن مسکو ته روان سو. نن شپه ناوخته به په یوه کنفرانس کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د ځای او نیټې په اړه معلومات ورکړي. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اټومي وسلو د څارونکو سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه څو مشخص سي چې د زهرجن موادو په مرسته په حملو کې څوک لاس لري. مسکو او دمشق هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی په ورستۍ میاشت کې د کیمیاوي وسلو په مرسته په حملو کې لاس لري. دوی ټینګار کړی چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په ماموریت کې باید تغییر رانسي. په حق کې دغه سازمان په پالیسي جوړونکو دفتر کې د وینا پر مهال د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن وویل موږ ټول هیله منو چې د وژنې دغه وحشتناکې وسیلې باید بیا ونه کارول سي. جانسن وویل چې خوشینونکی واقعیت دا دی چې دغه کیمیاوي وسلې کارول سوي او بیا هم کارول کیږي. تمې کیږي د کیمیاوي وسلو څارونکو سازمان به په نږدې راتلونکي کې خپل هغه راپور خپور کړي چې د سوریې په دمشق کې په اپریل میاشت کې د سارین او کلورین ګازو په مرسته د حملې په اړه دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوه الرتبه چارواکي ویلي ترکیې ته خبرداری ورکول سوی تر هغو چې له روسیې د میزایلو اس 400 ډوله دفاعي دستګاه له رانیولو تیر نه سي. د F-15 ډوله جنگي الوتکو د رانیولو پلان به له خطر سره مخامخ سي. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل که ترکیه چې د ناټو متحده ده له روسیې د دفاعي هوا سیستم وپیری د روسیې پر دفاعي سکتور د امریکا له لګول سوي بندیزونو به سرغړونه وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. کابل کې د امریکا سفیر وایي د اختر درې ورځنی اوربند او خو د شپه افغانستان کې دایمي اوربند هم امکان لري.
No one imagined that the images of people who had been
په دې اړه چې امریکا د سولې په دغو روانو هڅو کې نور څه کولی شي د سیاسي چارو د یو کار په نظر مو هم اخیستی.
نو هیله دا ده چې امریکا خپله هر څه نظر لاس په کار شي او دا هم ویلي چې طالبانو سره خبرو ته هم حاضر یو.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې له درې ورځني اعتراض وروسته نن په کابل کې د امریکا د سفارت په مخ کې خپل اعتراض پیلوي. د دې حرکت له ویان سره له ویان څخه مې وپوښتل چې غوښتنې به مو څه وي.
له بده مرغه شاوخوا اولس کاله مده تېرېږي دوی تر اوسه هم په دې نه پوهېدلي چې امن راولي سوکالي او ثبات راولي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټینګ شوي اوربند سره سره د داعش القاعده او هغو وسلوالو طالبانو په وړاندې د دوی تهاجمي عملیات په څو ولایتونو کې دوام لري چې وسلوالو طالبانو البته د اوربند اصول نه دي مراعات کړي. موسکو ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر له حاله مو خبرو دي. ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپور نو برخه ته په کابل کې د امریکا سفیر وایي د اختر درې ورځنی اوربند او خو د چې په افغانستان کې دایمي اوربند هم امکان لري. جان باس نن په کابل کې د خزو د غړو نو پیوړتیا په نوم یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې هیڅ عادت تصور نه کاوه چې د جګړې ښکیل اړخونه په یو ټغر سره کینی او په ګډه اختر لمانځي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله چې په دې غونډه کې ګډون کړی و دغه راز وویل چې اوربند یو نیک اقدام خو باید ورڅخه زده کړه هم وشي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر رپورټ کې اوري.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر وایي که په افغانستان کې د لنډ مهال لپاره اوربند کېدای شي نو لري نه ده چې د اوږد مهال لپاره هم اوربند وشي. جنبس د چرشنبه پر ورځ په کابل کې د خزو د ګډون او پیاوړتیا په نوم ملي ناستې ته د وینا پر مهال وویل چې د اختر درې ورځنی اوربند د وښود چې په دغه هیواد کې بدلون راتلون کېده.
people who had been fighting
هیڅ دا تصور نشوي کوله هغه خلک چې د یو بل پړند جنگیدل سره مخامخ په یو ټغر راټول شي او سورز لپاره ټوپک پسمکه کیږي. خو موږ ولیدل چې دا هر څه وشول نو دغه هیوا چې دغه چاره د لړن محل لپاره کول شي ممکن ده چې د اوګد محل لپاره هم شو نکړي. خغلی بسول هیوا د چمتو ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښ لپاره هر راس همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر په لومړي ځل د جوزا په 12 نیټه له طالبانو سره اوربند اعلان کړ چې د اختر تر 15 نافذ شو. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې اوربند اعلان کړ. افغان حکومت تر هغه وروسته ل خپل لوري اعلان شوی اوربند تر نور لس ورځ وغځو، خو طالبانو د اختر تر درې می وروسته بیرته بریدونه ل سره پیل کړل. ل دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم ویلی چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې ریښتونې نښې نښانه لیدل کیږي. ماتیس ویلی د اختر په درې ورځو کې د اوربند پر مهال هر څه هڅوونکي وو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د راتلو او د اوربند د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې زیاتې شوې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شوي اوربند هم پراخ ملاتړ شوی. خو له دې ټولو خوشبینیو سره سره وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ د اوربند د غځولو په برخه کې د مدني فعالانو قومي مشرانو غوښتنه رد کړه. بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس هم یادې ناستې ته په وینا کې اوربند یو نیک اقدام وباله، خو ټینګار یې وکړ چې که دغه کار سیاسي ګوندونو سره په مشورې او خلکو ته د اوربند په اړه د معلوماتو له ورکولو وروسته شوی وای نو اغېز به لا ډېر وای. دی وایي په دې وروستیو ورځو کې یو ښه ابتکار د اوربند اعلان وشو چې د افغانستان خلکو یې هم هرکلی او ملاتړ وکړ، خو ځینې خبرې شته چې باید توجه ورته شوی وای څو د اوربند تاثیر لا ښه او پرته له کومې اندېښنې وای.
بدون از اینکه تشویش ایجاد شود.
خغلی عبدالله ویل طالبانو د اوربند پر مهال په خرونو کې داسې سوري دل چې هغه یې حتی تصور هم نه وکړي. دغه په خبره طالبانو ته هم پکار ده چې له اوربند پس د کړې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و مردل چې په کابل کې امریکا سفیر وایي د اختر درې ورځنی اوربند او خو د چې په افغانستان کې دایمي اوربند هم کېدای شي. د موضوع مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره مخکې په مرکه کې وڅېړله او له هغه مې لومړۍ پوښتنه وکړه چې امریکا چې د افغانستان د لانجې او د دغې لانجې د هواري یو مهم اړخ دی، په کابل کې سفیر دا ډول څرګندونې کوي چې د اختر درې ورځني اوربند وښوده چې دایمي اوربند هم امکان لري، په دې برخه کې امریکا نور څه کولی شي؟ ښاغلی صافي وویل
خبره دا ده چې فکر کوم چې خبرې وروس روان دي، شاید مخکې روان شوي دي او شاید د دې اعمالو او د اوربند د دو قوي سپورټ وجود درلوده پخوا هم او اوس چې دوی دا اظهارات کوي، نو هیله دا ده چې امریکا خپله هر څه نظر لاس په کار شي او دا هم ویلي چې طالبانو سره خبرو ته هم حاضر یو چې حکومت د افغانستان سره غږېږي، نو چې هر څومره دا مسله چټکه شي او موضوع یو طرفه شي او سولې شروع شي دا به د مونږ د خلکو د وطن په ګټه شي.
صافي صاحب، د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله له دغو لنډو څرګندونو داسې ښکاري چې ده سره په د اوربند په برخه کې ډېره مشوره نه وه شوې، په دغسې مهمو موضوعاتو کې ولې مشوره نه کېږي؟ ده وویل چې په دې باندې مو ډېرې خبرې کړې وای، ممکن دغه اوربند نه ډېره ښه ګټه پورته شوې وای، نور څه ښه ګټه پورته کېدلی شوې ستاسو په نظر؟
زه فکر نه کوم چې خبرې شوې هم وای د دې نه زیات کوم عبدالعمل د جنګیالیو د خوا د افغانستان حکومت کې را څرګند شوی وایي، یعنی دې نه پورته چې نه کېدل. نو دا ډاکټر صاحب عبدالله هم دا ښه لکه چې تایید کړې دا نیک قدم ونیسي او آینده کې د موضوع خپله د ولسمشر سره او په کابینت کې په شورا د وزیرانو کې تعقیب کړي سره چې موضوع پر مخ ولاړه شي او امن راشي دې منطقې ته. اوس دا چې دا شوي وای پخوا ښه به و، دا نه وای شوي ښه به و، دا خبرې فایده نه کوي. نو فایده یې دا کوي چې وایي دا زه تاییدوم او نور هم راځي چې دننه ملي اجماع هم منځته راشي چې دغه رقم فیصلو سره نور هم مهمت واخلي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافي چې په کابل کې د امریکا د سفیر او د غراز د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. د امریکا سفیر وویل د اختر درې ورځني اوربند او خو د چې په افغانستان کې دایمي اوربند هم امکان لري، د افغانستان د حکومت لخوا یو اړخیز اوربند هم دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری لري او له مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې دغه تهاجمي عملیات پیل کړي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آماده ایم کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ خواه بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتا پوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا بیا هم د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان کې د امنیتي موضوع چیرو. په تیره بیا له دې اړخه چې دوه ورځې وروسته د افغانستان د حکومت لخوا یو اړخیز وربند پای ته رسیږي او له هغه وروسته به آیا په افغانستان کې جګړې او د دواړو لورو لخوا فعالیتونه بیا هم تیز شي. دا هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې چیرو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لرئ له هغو میلمنو او چارواکو مطرح کړئ چې په دې پروګرام کې معمولا هغوی ته بلنه ورکوو. خو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د هلمند ولسي حرکت غړي نن په کابل کې د امریکا د سفارت په مخ کې خپل اعتراض پیلوي. مخکې له دې چې د دې حرکت له ویان سره مرکه واورئ، په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع وزارت د ویان وروستۍ څرګندونې به واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د داعش، القاعده او د غراز د هغو وسله والو طالبانو په وړاندې چې له اوربند د وصولو څخه سرغړونه کړې ده، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې همدا اوس عملیات دوام لري. ښاغلي رادمنش وویل د اوربند له پای ته رسېدو وروسته به افغان ځواکونه په ټول توان له خپلې خاورې او خلکو څخه دفاع ته دوام ورکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اوري.
که څه هم د حکومت لوري د طالبانو په مقابل کې د یو اړخیز زوربند پای ته رسیدو ته دوه ورځې پاتې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې یو لړ عملیات دوام لري. دا د وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یاد عملیات د داعش، القاعده او هغو طالبانو په مقابل کې دوام لري چې د اوربند اصولین نه دي مراد کړي.
ما یقینا کسایی کې وطن را
دی وی مونږ د هغوی په مقابل کې چې پر افغانستان او خلکو یې برید کوي له مقابلې پرته بل انتخاب نه لرو او مونږ مجبور یو چې له خپلو خلکو دفاع وکړو.
مقابله دګر راهې وجود نه لري. ما زندگی مردم دفاع میکنم.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تر راتلونکو دوه ورځو بعد د طالبانو په مقابل کې د حکومت لس ورځنی اوربند پای ته ورسیږي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه اوربند د اعلان پر مهال هیله ښودلې وه چې طالبان به هم درې ورځنی اوربند وغځوي، خو طالبانو نه یوازې دا چې اوربند تمدید کړ بلکې خپلې حملې هم زیاتې کړې. طالبانو رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې دوی د اختر په درې ورځو کې اوربند د حکومت د اوربند په مقابل کې نه بلکې د ولس د غوښتنې لپاره کړی و او جګړه هم د دوی وروستی انتخاب دی. د ټولو سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په یو طرفه اوربند کې هیڅ ډول اصول په پام کې نشي نیول کېدی، ځکه چې دا ډول اوربند د ښکېل خواوو په خوښه نه وي رامنځته شوی. د پوځي چارو افغان کارپوه زلمی وردک:
جانبت اوربند قطعا شتون نه لري په نړۍ کې، ځکه چې اوربند منځ ته راځي د یو اصولو پر اساس باندې منځ ته راځي. نو په یک جانبت اوربند کې اصول شتون نه لري، اصلا توافق شتون نه لري. همدغه خاطر وه چې رئیس جمهور درې ورځې مخکې دوی نه یک طرفه اوربند اعلان کړي، دوی ورځې د اختر ته پاتې وي چې طالبانو په ټولو قوتونو د امنیتي افغانستان باندې خپل حملات درلودل.
دو ښاغلي وردک په خبره، افغان حکومت باید د یو اړخیز اوربند د اعلان پر ځای د سولې د ټینګښت لپاره د داسې اوږدمهاله اوربند ټینګېدو ته زمینه برابره کړي چې ټول اصول پکې په پام کې ونیول شي او په کار ده چې ولس هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې نه شي.
ولس هم د سولې لپاره حرکت پیل کړی دی. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ولسي حرکتونه په وروستیو کې تیز شوي. یو هم د هلمند د سولې ولسي حرکت دی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې له درې ورځني اعتراض وروسته نن په کابل کې د امریکا د سفارت په مخ کې خپل اعتراض پیلوي. د دغه ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دوست سره مې مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د امریکا د سفارت په مخ کې دوی دغه اعتراض به څو ورځې دوام کوي او اصلي غوښتنې به له امریکا څه وي.
موږ نن د امریکا د سفارت مخ ته خپل حرکت مدني حرکت وو، هغه پر لکه پیلو. موږ د امریکا له حکومت څخه هیڅ نه غواړو، یوازې او یوازې موږ د امریکا له ولس څخه غواړو پر هغوی مو غږ دی چې په 2013 کال کې امریکایانو پوځونه افغانستان ته چې راتله، دوی ویل چې موږ افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره ځو او دلته د امن او امنیت لپاره موږ هڅه کوو. له بده مرغه شاوخوا اوولس کاله مدت تېرېږي، دوی تر اوسه هم په دې نه پوهېدلي چې امن راولي، سوکالي او ثبات راولي. بالاخره جګړه ورځ له بلې نور هم تېزېږي او د دې روانې جګړې تر ټولو زیاته قرباني افغان تبار وکړي.
بله تاسو حکومت سره خبرې نه کوي، غوښتنه د امریکا له حکومت نه کوي، ولس نه کوي، ولس خپل وطن دوست صاحب، ولس خپل منتخب حکومت لري، هغه په راس کې ولسمشر ډونالد ترامپ ده. ولس څه کوئ چې تاسو دا غوښتنې ورڅخه مطرح کوئ؟ د امریکا ولس خو تقریبا ناراضه ده د ولس کنن جګړې نه، اوس مشخص د امریکا حکومت په مسله کې ښکېل دی.
ولس هر څه کولی شي، ځکه همدا ولس چې حکومت رامنځته کړی دی، همدا ولس چې استازی ټاکلی دی، همدا ولس چې ټرمپ او اوباما یې ټاکلی دي. خبره دلته په ولس پورې مربوطه ده، ولس باید مداخله وکړي، ولس باید له خپلو استازو له خپلو حکومتونو څخه وپوښتي چې په ولس کلنه جګړه کې ستاسو لاسته راوړنه څه ده. ولس کلنه موده کې ستاسو دونه ډېر مصارف وکړل، لګښتونه مو وکړل، د هغوی ګټه کمه ده. ولې په افغانستان کې لا هم امن نه دی راغلی؟ ولې لا هم په افغانستان کې هره ورځ په سلګونو کسان مرګ ژوبل کوي؟ دغه موږ پر ولس تخت وشي، ولس مداخله وکړي، ځکه د ولسونو دردونه شریک دي. لکه څنګه چې افغانان دردونه لري، ستونزې لري، مشکلات لري، همداراز امریکا ولس هم لرلی شي. یعنې په عمل کې د امریکا حکومت هیڅ نه دی کړی. هغه ژمنې چې افغانانو تر دوی کړي دي، هغه یوازې او یوازې تېرېستل دي، بلکې نه دي. تاسو غواړو چې د دوی ولس راپاسې، له دوی څخه وغواړي چې تاسو د ولس کلن ماموریت پایلې څه دي.
د طالبانو یوه مهمه غوښتنه همدا ده چې باید بهرني ځواکونه، امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. دا غوښتنه یې تاسو ته چې کله د حرکت پیل کړی وو، دا غوښتنه یې مطرح کړې وه. اوس چې تاسو د سفارت تر مخې ته رارسېدلي یاست د امریکا، دا غوښتنه له مستقیم سفارت نه مطرح کوئ؟
دا یو ډول نه، په یو ډول دا غوښتنه د ولس وه، او موږ دلته راغلي یو چې د سفارتونه مخ ته مخ شي. نو زموږ هم هدف همدا دی چې دا ځل د دغه سفارتونو له ملتونو وغواړو چې دلته د افغانستان په جګړه کې همدا استخباراتي کړي دي، همدا سفارتونه دي چې مداخله کوي، همدغه کسان دي چې نه پرېږدي طالبان او افغان حکومت سره نږدې شي او د سولې او اتفاق خبرې سره وکړي. ملتونه کول چې د هغوی ملتونه مداخله وکړي.
تاسو د ولس خبره کوئ؟ تاسو دغه ولسي حرکت چې پیل کړی و، یوازې محدود کسان وو چې له هلمند نه حرکت وکړ، اوس کابل ته رارسېدلی وي. دغه د افغانستان ولس هم ولس کنن جګړې سخت ځپلی دی. دغه ولس تاسو څومره ملاتړ کړی دی؟ د سره خلک ډېر زیات شوي، هغه سیستم او توقع کې لکه موږ چې پاکستان کې شاهدو دی، پښتون ژغورنې دی غورځنګ
په پراخ کچه شوی دی. لکه څنګه چې مال په پاکستان خبره تاسو کوي، د لارې په اوږدو کې دغه څه زرګونو کسان زموږ ملاتړ کړی دی، هغوی راوتلي دي، هغوی زموږ سره یوځای شوي دي، خپل دردونه زموږ سره شریک کړي دي.
وو شمیر مو څومره کسان درته دي؟ په دې خاطر باندې چې دغه مسله تاسو مطرح کوي، دلته هغه دی کسانو شمیر هم مطرح کیږي، غوښتنې چې دا یو لوی ډله خلک دي او که یوازې محدود کسان دي چې دغه غوښتنې مطرح کوي. د افغانستان په ساته دومره مهمې غوښتنې
زموږ د کسانو شمېر شاوخوا 200 ته رسېږي. دا چې دلته امنیتي مسایل نه دي سم او موږ غونډې نه کوو، بلکې یو ځای کښېنو. دا چې یو ځای کښېنو، موږ هلته محدود کسان کښېنو، 60 پورې کښېنو، که ځای ویستلو ته هم رسېږو کښېنو، که ځای نه یې 45 کسان کښېنو. ولې؟ په دې خاطر چې امنیتي مسایل نه دي سم، او که چېرې د غونډو خبره شي، غونډې که جوړو نه، بیا په غونډو کښې د ګډونوال له شمېر زرګونو ته ورسېږي.
داسې انتقادونه هم په تاسو باندې کېږي چې تاسو اکثرا کسانو ته اجازه نه ورکوئ، مهمو کسانو ته چې هغوی سیاسي اشخاص دي یا سیاستوال دي او امنیت ته ضرورت لري، چې د هغوی امنیت کړې هغسې غونډو کښې ګډون کوي، چې دا هم ستاسو دغه حرکت ته یو خوځښت ورکوي. نور هم هغوی ته اجازه نه ورکوئ چې امنیت ساتونکو سره راشي، نو په څه شکل باندې کېدای شي ستاسو دغه حرکت نور هم لوی سي، پراخ سي؟
موږ د چا مخه نه ده نیولې، یوازې مو هغو کسانو ته نه ویلي ده چې هغوی له دغه حرکتونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي. یوازې د ځان د کمپاین لپاره په داسې غونډو کې برخه اخلي. زموږ د حرکت غېږ، زموږ د حرکت دروازه د ټول ولس پر مخ خلاصه ده. دغه حرکت همدې ولس څخه را جوړ دی، همدې ولس څخه جوړ کړی دی، همدې ولس ستایلی دی، همدې ولس ملاتړ کړی دی. دا خبرې بې بنسټه دي چې ګواکې موږ چا ته اجازه نه ورکوو. هر څوک کولی شي، هر افغان کولی شي چې افغان په توګه د اوسېدونکي په توګه زموږ سره په دغسې غونډو کې برخه واخلي، په دغسې حرکتونو کې برخه واخلي، ځکه چې د ټولو اوسېدونکو درد، خلاص، ستونزې، پرمختګونه ګډ دي.
وطن دوست صاحب، کله چې اشرف غني راغی تاسو سره یې ولیدل، ما تاسو سره خبرې وکړې، تاسو اعلان وکړ چې اشرف غني یو میاشت اوربند اعلان کړ. د دغه یو میاشتنی اوربند اعلان خبره ورکه سوله، ولې؟
ژمنه یې راسره کړې ده، ژمنه یې راسره وکړه د رسنیو په مخ کې. دا وویل چې یو میاشت اوربند اعلانوي. تمه ده چې د اوربند به پیل شي، که خدای مه کړه داسې چاره ونه شي، نو دا به نور هم ولس پر حکومت بې باوره شي چې حکومت ژمنې کوي او پر ځای کوي نه.
تاسو بیا هم خوشبین یاست چې دغه درې ورځې وروسته چې اوربند پای ته رسېږي، ممکن هغه ژمنه چې تاسو سره ولسمشر کړې
تمه د ژمنې به عمل وکړي چې اوربند باید یوه میاشت اعلان کړي؟
تمه ده چې دا کار وسي، او که دا کار ونه شو یو ځل بیا وایم چې افغان تبر به سخت پر حکومت باندې بباور شي، او بیا به یې هېڅ رښتینې خبر هم ونه مني.
د هلمند سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوستو چې نن د امریکا د سفارت په مخ کې خپل اعتراض پیلوي، کله مې چې له ده سره مرکه کوله د دغه ولسي حرکت غړي د کابل د حاجي یعقوب په څلور لاره کې وو، غږونه مو هم اورېدل چې یو شمېر کسانو شعارونه هم ورکول. په افغانستان کې د اوربند په اړه دا چې ولس له هغه څه ډول هرکلی وکړل، د هغه موضوع چې مخکې د ازادي د راډیو د ځانګړي د مایکروفون ساسو پروګرام کې مو وڅېړل، ستاسو نظرونه مو هم واورېدل. د څو تنو نظرونه به واورو چې ولس له دغه هر اوربند څه ډول هرکلی کړی.
خبره خدا ده چې په اصل کې غږ دی ولس دی، د ولس غږ په یو اواز په یوه نقطه او په یوه خوله راپورته شي، د ولس مخ هیڅوک نشي نیولی. خو متاسفانه چې نن ورځ زموږ ولس تقسیم شوی دی، زموږ ولس هغه ولس نه دی چې تاسو د انګریزانو د وخت د ولس غږ دی چې په کابل کې به غږ وسو له کندهار او له بامیانه به خلکو تورې تر ملا تړلې او هلته به یې وسغستله. نن ورځ تاسو وګورئ زموږ خلک له هلمند اته نفره روان شو، شپږ سوه څو کیلومتره لاره یې په پښو تر کابله پورې ووهله، اما د دوی تعداد تر دوه سوه پورې لا ونه رسېدی.
دا ولس چې دی ولس فارقې هېڅوک یې غږ نه اوري، ولس وخت څوک اوري؟ که هغه ډلت را ورسېږي نو پر وره په چپه نه پوهوي، که هغه ډلت را ورسېږي نو په چپه نه پوهوي، د ولس غږ څوک نه اوري.
نور احمد د هلمند ولایت نه اړیکه درکړې، خبره خدای چېرې چې دا د ولس چې د هلمند څخه حرکت کړی دی له دغه کوم ملاتړ باندې باید چې خلک راوپاڅېږي، او باید چې دې سره ملاتړې وکړي، او حکومت هم باید چې جواب ورته ووایي، داسې نه چې په تخلو پاتې نه شي.
رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یذ الله علی الجماعه، د الله رب العالمین مدد سره دا د جماعت سره یو سره مخکې خبرې په چیز باندې شي، د قومونو زور سره د الله مدد شي. یقینا د افغانستان ولس دی په دې موضوع کې ضعیف دی، سست زما پورې دا خبره کوم په دې موضوع کې، ولا زه خپله خجالت وکاږم. ګورې زه مثال وایم، په ننګرهار کې یو ځای راغی له چاردهی، وایي چاردهی ولس اتلس کاله کېږي دا د طالبانو مرکز و، خو کله چې ولس راپورته شو نن پکې یو طالب هم نشته دی، ټول پکې دولت هم دی او خلک پکې دی او آزاد زندگی پکې کوي.
زادی خوست ولایت د ځاځي میدان له سلینه ته د پاریکا کې یعنی ولسار څه کولای شي چې وو غوړی ار څه کولای شي، موږ د ځاځي میدان ولسوالۍ ده کده ته وایم چې د ټول افغانستان په وګه کې یو مثال ده، څا کول چې کار وي پر عید کې اختر کې بیا په پویزو زرو کا سول له باسه له نو زیات رغلی وی کا بیا نه مانی د بل وی سوري بل دا ویر کمی چې پاکستان موږ یې غلبه کړو په نیم ساعت کې دوی لاس ولس میړامو ژوند دیونی ول شل دې میړامو رسول نو ولس هر څه کولای شي چې د دې خلکو غونډه کا دوی ارجک شي ان شاء الله دا به د ګړې ټولې ورکیږي دا ختمي کی.
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په هم رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او مېرمنې د رئیس د دانشا چې دغه اجازه دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونې چې ډېر ژر پیلېدونکي دي مهیروي، او اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار موسکو ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د ځای او نیټې په اړه خبرې وکړي. نور حالې د اسمت سروان په راپورټ کې.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن مسکو ته ځي چې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وبیني. ګومان کېږي چې دی به په دې سفر کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د جولای د میاشتې د کتنې لار هواره کړي. ښاغلی بولټن به له کتنې وروسته د کابل په وخت د شپې په 9 بجې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې وکړي، او ښایي په دې خبري غونډه کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي کتنې نیټه او ځای اعلان کړي. بولټن د ایټالیا له پلازمینې روم څخه مسکو ته ځي. د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په لندن او روم کې د امریکا له متحدانو سره غونډې لرلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روانې اونۍ په پیل کې په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي وو چې ښاغلی ترامپ به شاید روسیې له ولسمشر سره په لنډ وخت کې وګوري. ویل شوي چې د جولای په دوهمه نیمایي یعنی د جولای له 15 وروسته به دواړه مشران سره وویني، ځکه چې د جولای له 11 تر 12 پورې ولسمشر ترامپ د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځي او بیا د جولای په 14 بریتانیا ته سفر کوي. خو د ده او د پوتین د کتنې د ځای په اړه اټکل کېږي چې دوی به شاید په ویانا یا هلسنګي کې سره وویني. د روانې اونۍ په پیل کې یوې اتریشي ورځپاڼې لیکلي وو چې د روسیې او امریکا پلاوی له وړاندې څخه یانا ته رسیدلی چې د جولای په 15 د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د کتنې لپاره تیاری ونیسي. خو یو امریکایي چارواکی د نوم د نه ښودلو په شرط ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې د امریکا او روسیې ولسمشران به د جولای په 16 د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې سره وویني. له دې ټولو خبرو سره سره وروستۍ پریکړه به د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن او روسي چارواکو د خبرو په نتیجه کې معلومه شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 کېدونکې دی د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمې نیمایي کې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې سلیمان مسلی وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وای په جلیز ولسوالۍ کې له یک شنبه راهیسې په پوځي عملیاتو کې 18 وسلوال طالبان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي وای په نازیان ولسوالۍ کې د داعش ډلې د تروریستي حملو درې مرکزونه تیر شپه د ملي امنیت د یوې ځانګړې قطعې لخوا لمنځه وړل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وای د مالیه پخوانی وزیر اکلیل حکیمی په نړیوالو چارو کې د جمهوری ریاست د عالی سلاکار په توګه وګمارل شو. شغلی حکیمی پرون یو کانفرنس ته ویلي و چې له وزارت څخه په شخصي دلایلو استعفا کوي. د کندوز چارواکي وای په دغه ولایت کې به د فابریکو او تولیدي کارځایونو د برېښنا او مناسب ځای د نشټوالي ستونزه حل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بالټون نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف په دې اړه نن معلومات ورکړل. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اټومي وسلو د څارونکو سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه. څو مشخص دي چې د زهرجنو موادو په مرسته په حملو کې څوک لاس لري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو الرتبه چارواکي ویلي ترکیه ته خبرداري ورکول شوی تر هغه چې له روسیې د میزایلو ایس 400 ډول دفاعي دستګاه له رانیولو تیر نسی د اف 15 ډول جنگي الوتکو د رانیولو پلان به له خطر سره مخامخ شي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اماراتو کرکټ بورډ په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان پریمیر لیګ چالو تر سره کیدو منزور کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې د متحده عربی اماراتو کرکټ بورډ ویلي د کرکټ لړنړیوال شورا تر منزورې وروسته د سیالۍ د 2013 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې په اماراتو کې پیلېږي. افغان پریمیر لیګ یا ای پی ایل د افغانستان کرکټ بورډ سوداګریزه شل اوریزه سیالۍ دی چې تړون یې د روان 2013 کال په جنوري میاشت کې لاسلیک شوی. د لیګ په لومړي پړاو کې به 15 لوبډلې چې د داو طلبۍ پر اساس به ګټونکو کمپنیو ته ورکړل شي او د اکتوبر میاشتې له 15 به تر 23 پورې دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي په دغو سیالیو کې د افغان لوبغاړو تر څنګ نړیوال لوبغاړي هم لوبیږي. د افغانستان او عمان د 14 فوټبال لوبډلو ترمنځ لومړنۍ تمریناتي لوبه عمان وګټله. دا لوبه چې تېره شپه 8 په عمان کې ترسره شوه عمان 4 خو افغان لوبډلې 1 ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د مرکزي آسیا او آسیا د 14 ځوانانو فوټبال سیالیو ته د لا چمتووالي په خاطر ترسره کیږي. د افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ترمنځ د روانې سرطان میاشتې په 14 نیټه یو ټورنمنټ پیلېږي او له هغې وروسته افغان لوبډله په مالیزیا کې
آسیایی جام پاتلوالیو کې برخه اخلي او نن د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې څلور لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د سویلي کوریا او جرمني، دویمه لوبه د مکسیکو او سویډن، دریمه لوبه د سویس او کاستاریکا، وروستۍ هغه یې د سربیا او برازیل ترمنځ ترسره کیږي. په روسیه کې د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ په روانو سیالیو کې بیا تېره ورځ ارجنټاین، کروشیا، ډنمارک او فرانسې بل پړاو ته لار ومونده. تېره شپه ارجنټاین وتوانېده چې په یوه سخته سیالۍ کې نایجیریا ته د یو پر وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړي. همدارنګه کروشیا آیسلینډ د یو په مقابل کې په دوو مات کړ، پیرو استرالیا ته د یو په وړاندې په دوو ماتې ورکړه او فرانسې له ډنمارک سره لوبه په صفر مساوي کړه. د دې سره آیسلینډ، پیرو، نایجیریا او استرالیا د فوټبال له نړیوال جام څخه ووتل.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو لخوا د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په د ورستی راپور پاړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګرواله ګروال صاحب اشرغلاست.
مننه عارف صاحب، زه خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې پاړه یو راپور خبر کړی دی. په دې ورستی کې که د دې راپور پاړه
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کال د هغه حادو بشري موضوعاتو په اړه چې له بشري حقوقو سره ارتباط لري خپل څېړنې کوي او د هغوی راپورونه نشي افغانستان دولت ته او نړیوال ټولنې ته وړاندې کوي. چې په همدې هکله تېر کال هم مونږ یو لدارې کال د 1996 کال کې هم مونږ یو تحقیق وکړ په دې د شکنجې په اړه باندې، یعنی د افغانستان د سلب ځایونو کې د شکنجې د موجودیت په اړه باندې مونږ یو ملي تحقیق ترسره کوو او دغه تحقیق یو راپور منشر کړو. چې نن په دغه راپور په اړه باندې مونږ بحث کوو. اول مخکې له دې چې د راپور په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې د شکنجې او نورو ناوړه توهینونو لکه ظالمانه مجازات او غیر انساني چلندونو څخه خلاصون د انسانانو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او هیڅوک نسي کوای چې د دوی کرامت، انساني کرامت ته توهین او تحقیر وکړي او دې سره غیر انساني چلند وکړي. او دا حق په ملي او نړیوالو اسنادونو کې هم پرسمیت پیژندل شوی دی او پر هغوی به د هغوی په بې قید او بې شرط رعایت باندې ډېر زیات ټینګار شوی دی. یعنی دا حق هغه حق دی چې په ټولو قوانینو کې، یعنی هم ملي قوانینو کې او هم نړیوال قوانینو کې په رسمیت پیژندل شوی دی او ټول هغه مازفین دی، یو دولت چې دی د افرادو د دې حق د پلی کولو پاړه باندې مسول پاړه کې مسول ګڼل کیږي، مسول ګڼل کیږي. او لکه د افغانستان دولت هم دا حق په خپلو قوانینو کې په رسمیت پیژندل شوی دی، په رسمیت پیژندل دی په دې چې د افغانستان دولت هغه ټول نړیوال اسنادونه لکه د شکنجې د ممنوعیت کنوانسیون او مدني او سیاسي حقوقو نړیوال کنوانسیون، دا کنوانسیونونه منلې دي او په اساسي قانون کې د دې کنوانسیونونو پر رعایت باندې ټینګار کړی دی. نو له دې لحاظه مونږ وایو سو چې د شکنجې ممنوعیت هم په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی دی او د هغې مرتکبین چې هر چیرته وي او لاملان چې هر چیرته وي باید مجازات شي. دا راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیر کال کې نشر کو، په دې راپور کې مونږ هغه نه تنها دا چې هغه ټولې قضایي چې کمیسیون ته راجې سوي د شکنجې په اړه باندې مونږ نه تنها هغوی ته انعکاس ورکړی دی، بلکې د افغانستان دولت هغه تلاشونه او هغه کارونه چې د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې
په تیر کال کې سرته رسولې دي او دا چې آیا دا هغه تلاشونه چې د افغانستان دولت کړی دي مؤثر او کافي ګڼل کیږي د شکنجې د ممنیت په اړه باندې او کنه ګڼل کیږي او د افغانستان بشري حقوقو خپل هغه مشخص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کړی دي چې د هغوی په اساس باندې کوي چې دوی د شکنجې د څخه د ممنیت په مبارزه کې له هغې نه استفاده وکړي. نو په دې راپور کې مونږ دې ته انعکاس ورکړی چې په تیر کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې تقریبا د شکنجې مرتبطې نه اویا قضیې ثبت رسېدلې دي چې دا نه اویا قضیې د 1995 کال سره په مقایسه کې کموالی ښیي. یعنی په 1995 کال کې په کمیسیون کې 102 قضیې ثبت شوې ولې او په تیر کال کې 19 قضیې چې یعنی 22 سلنه کموالی د شکنجې د قضایو په اړه باندې ښیي. اما که دا موږ مقایسه کړو له نورو کلو سره یعنی چې هغه قضایي چې کمیسیون ته له 1990 کال څخه راجې سوي دي په دې قضایو کې اکثرا کله کموالی راغلی او کله هم زیاتوالی. یعنی یو کال موږ د دې شاهد چې دا قضیې کمې سوي دي او یو کال هم د دې شاهد چې دا قضیې بېرته زیاتې شوې. لکه په 1993 کال کې موږ د دې قضایو د زیاتوالي شاهد چې کمیسیون ته په 1993 کال کې 305 قضیې د شکنجې په اړه باندې راغلی ولی ثبت شوی او مستند شوی ولی. اما مثلا په 1991 کال کې 2 قضیې موږ درلودلې. 1992 کال کې موږ 3 قضیې درلودلې او همدارنګ په 1995 کال کې 102 قضیې او دغه دې کال کې 1999 کال کې بیا هم په دې قضایو کې کموالی راغلی و. یعنی 9 قضیې کمیسیون کې ثبت شوې دي او بررسي شوي.
ډیره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د شکنجې د قضیو په شمیر کې نسبت تیر کال ته یا نور کلونو ته کموالی راغلی دی. د لا مخنیوي لپاره د افغانستان حکومت ته څه کول پکار دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې پر دې چې د افغانستان بشري د افغانستان دولت هغه نړیوال کنوانسیونونه چې د شکنجې په اړه باندې دي هغه یې تصویب کړي دي او هغه یې منلې دي او په اساسي قانون کې هم د هغوی پر آیت باندې تاکید کړی ده. نو په دې لحاظ مکلف ده چې هغه مشخص راهکارونه ولري د شکنجې څخه په مبارزه کې او د شکنجې د ممنیت په اړه باندې. او له نیکه مرغه باید وایي چې د افغانستان دولت په تیر کال کې په تقنیني بخش کې البته بعضی مشخص او مؤثر راهکارونه درلودل. لکه څنګه چې د شکنجې د ممنوعیت قانون په 1995 کال کې تصویب شو چې دا د افغانستان دولت هغه اراده ښیي چې د افغانستان دولت د نړیوالو اسنادونو د رعایت په برخه کې لري او د هغې تر څنګ باندې د جزا نوی کود چې تصویب شو په هغې کې شکنجې جرمنګاري سوي ده او د هغې عملانو ته مشخص مجازات تعین شوي دي. د هغې تر څنګ باندې د شکنجې د ممنوعیت د قانون د 11 مادې په اساس باندې د شکنجې د ممنوعیت کمیسیون تشکیل شو چې د هغې ریاست د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیسه ډاکټر صف سیما سمر په غاړه باندې لري او د دې کمیسیون هغه اساسي وظایف هم د افرادو د انساني کرامت ساتل او د شکنجې د قضایو بهتره څېړنه او د هغوی راپورونه دولت ته وړاندې کول دي او د ازادۍ د سلب ځایونو څخه څېړنې دي د شکنجې د تثبیت لپاره. همداسې دغه د دې کمیسیون تشکیلول او د دې قوانینو رامنځته کول هغه مثبت راهکارونه دي چې د افغانستان دولت د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې په تیر کال کې درلودلې دي. اما باید وایو علاوه د دې چې یعنی هغه تقنیني کارونه چې په دې اړه باندې شوي دي بیا هم د په عملي ارسه کې که موږ وګورو داسې خاص راهکارونه د افغانستان دولت نه دي درلودلې د شکنجې د ممنوعیت په اړه باندې. لکه څنګه چې زموږ د راپور ښیي چې په تیر کال کې شکنجه د وزارت داخلي کې یعنی د پولیسو په ارګانونو کې او په امنیت کې شتون درلودله چې ډیری فیصدي یې زموږ په راپور کې راغلی دي چې پولیسو کې شکنجه زیاتره ده او بیا په دوهمه ګڼه کې په ملي امنیت کې او بیا په دریمه برخه کې په اردو کې دا شکنجه اوس هم شتون لري او اکثرا د پولیس او یا هم ملي امنیت ل افرادو څخه د اقرار د اخیستلو په خاطر باندې او یا هم د نیولو په وخت کې اکثرا افراد شکنجه کوي او یا هم چې دوی کوم چا باندې شک ولري او یا هم د هغه ګمان په اساس باندې چې دوی لري باوجود دوی چې د افرادو جرمونه ثابت شوي هم نه وي دوی هغه شکنجه کوي د دې لپاره چې خپل کار ساده کړي. نو دې ته په کار ده چې افغانستان دولت په عملي برخه کې هم کوشش وکړي چې هغه لازم راهکارونه رامنځته کړي، لازمي پالیسي منځته راوړي، سیستمونه منځته راوړي تر څو دوی وکولی په ښه توګه له شکنجې سره مبارزه وکړي. مثلا باید کوشش وکړي چې د افغانستان پولیسو ته او د امنیت کارمندانو ته او اردو ته هغه مشخص راهکارونه ورزده کړي چې دوی کوایسي دغه په اساس باندې جرم ثابت کړي او دې ته ضرورت نشي چې د شکنجې په اساس باندې له مجرمینو څخه یا محکومینو څخه اعتراف وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بشتا سکره وځي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بسلې
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 نوې منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست د شکنجې د مخنیوي لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه سری
هغه پیشنهادونه دادی چې اول خو موږ د افغانستان له دولت څخه د پیشنهاد لرو چې باید کوشش وکول سي چې د ملي امنیت پریاستونو کې د وزارت ده په وزارت داخلي کې او د دفاع وزارت په هغه اساسي او کلیدي پوسټونو کې هغه خلک ونګ مارل شي چې هغوی د شکنجې په کولو باندې تورن دي او یا هم د هغوی په خلاف شکایتونه شتون لري. باید کوشش وکړي چې هغه خلک په دې اساسي او کلیدي پوسټونو کې وګ مارل شي چې هغوی واقعا د دې موضوع سره یعنی د شکنجې څخه د ممنوعیت په اړه باندې یو قوي اراده ولری. دوهم وړاندیز د افغانستان د بشري قانون د خپلواک کمیسیون د نهادونو او د ارګانونو ته داده چې کوشش وکړي چې خپل ټول کارکونکو په ځنګړې توګه هغه کارکونکو چې د تورن او شکمنو کسانو سره سرکار لري هغوی ته د شکنجې په اړه معلومات زیاتر ورکړي او هغوی ته هغه مشخصي آموزشي برنامه دایره کړي تر څو هغه وکوي سي چې هغه موثر راهکارونه زده کړي دغه په اساس باندې او کوي سي بهتره توګه هغه جرایم تحقیق کړي او شکنجې څخه استفاده کم کړي. او دریم دا چې کمیسیون له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې د نافذه قوانینو له مخې د شکنجې قضیو ته په جدي توګه رسیدي وکړي. همدارنګ له لوی سرانلی څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د قضیه شکنجې قضیه په جدي توګه باندې وسړي او د هغې لاملان عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. او بل پیشنهاد د کمیسیون دا د عدلي وزارت ته ده چې د عدلي وزارت څخه غوښتنه کوي چې د شکنجې د منع په هکله د ملګرو ملتونو د سازمان سپارښتنه پلي کړي او د هغو سپارښتنه د پلي کولو لپاره واضح برنامه منځته راوړي. او د ملي امنیت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د محکومینو، متهمینو او مزنونینو وکیلانو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ماکلینو سره په هغه مشخص وخت او هغه وخت چې قانون ورته ټاکلی ده وګوري او کوشش ونکړي چې قانون په خپل لاس کې ونیسي او تر څو چې د دوی خپل زړه غواړي چې د دوی تحقیق په هغه خپله موده کې چې دوی ځان ته تعینوي بې له دې چې قانون په نظر کې ونیسي او بالغ بیا د مجنونینو، متهمینو کورنیو ته یا مدافع وکیلانو ته اجازه ورکوي. نو دوی باید دا کارونه کې او کوشش وکړي چې قانون پلي کې په خپلو اداراتو کې او وکیلانو ته اجازه ورکړي چې په هغه مشخص وخت کې له خپلو ماکلینو سره وګوري.
قدرمنو اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه
زنی خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړون کی فرشتہ مرسل
رونو دوستانو په سلامونو مو هر کلی کوم په خاطر چې یخچالونه او نور ورته وسایل نو خلکو د څخلو وبو خوړو څه ډول ساتل
وطن کې پاس شینی دي دا شینو په غاړه بسوري جوړ کړیو کوم مواسی او ابدمه اندازه پورې خرابیدل نه سوري کنه ګرمایشونه لري د مرونه کې ټوله لګي
ل کوم دودیزو طریقو کار اخیستل کېدو
چاټې ویل د څنګهګر د چاغه غونډې ودا په یغ ځکه زی به ورته وکنه پغه کې به کې خوله به پغه کې به وبا چول دې ته چاټې ویل
پخلی شه معمولا په ګرمه منچو کې نو به په یو لوخي کې چولې لوخي مان کې به په خپل د خواړه کې خود
نن په همدې حق لا غږی کو یوزل بیا مو هر کله کو د خبرونه چې فرشته مرسل جوړ کړي زه یوسف زدرانی درته اوړاندې کوم په پیل کې اورو چې خلکو په پخوا زمانو کې د څخلو وبو په کوم شانو کې اچولې ترڅو سړې پاتې شي بیا دغه کسانو خبرې اورو چې پاتې شونی خواړه به څه ډول خرابېدو څخه ساتل په اخر کې مو دا موضوع په مرکه کې هم چېړلې ملتیا مو وکړي
قدر من اوردونکو بشر د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه په دې فکر کې دی چې د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره خواړه او اوبه پیدا کړي بیا داسې وساتي چې روغتیا ته تاوان ونه رسوي په تیر وختونو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ابتدایي بڼه درلوده همداسې د خوړو او اوبو ساتل هم په دې ډول نه ولکه وست دي خلکو په انانوي او دودیز ډول د خوړو او اوبو ساتلو لپاره بیلابیلې طریقې تجربه کړې وي چارټې منګي او ځنی نور شینې د وبول لپاره کارول لچینو څاګانو ویلو او دیونو لسوري نه د خوړو ساتلو لپاره استفاده کوله دا چې په سره قام په خبرونه کې به واوري په فایل کې د لغمان اوسیدونکو یې نقيب وایي چې نیکي کیسه ورته کړي چې دوی وبه په چارټې کې ساتلې
دا څنګه ګرد چا غونډه ودا په یغ ځکه زی به ورته وکنه پغه کې به کې خوله به پغه کې به وبا چول دې ته چارټې ویل چارټې ډیره چا غدا لکه باز خلکو ته چوي د شغټې لکه چارټې غونډه دا چارټې دا غ چارټې نه خستل شوی چا غم چا غ جوړ او په ډېر وبو به خستل په ځکه خخېدل زموږ په کور کې وسم ساده پجام کې ومد دې نه وبا
د منګي کارول چې اوس هم دود دی اکثر خلکو به په لرو پرتو سیمو کې اوبه پکې ساتلې د خوست اوسیدونکو جاوید وایي چې د دوی په کور کې ډیر پخوانی منګي لا هم شته دوی اوبه پکې اچوي او څښي
په داسې ځای کې به د ژای او منګي خوده چې یعنی مطلب هوا به یخ هوا سیوری به و بعضې منګیونه به ګرچه پیره دا چمن توکو کنه د یخ دپاره اطرافو کې اوس هم دغه کار کېږي همدا منګي کې اوبه ساتل کېږي وژي کې اوبه ساتل کېږي خوندور هم دی او یخ هم دی خپله خاورین لوښی چې دی چې څه رقم شای پکې دی یعنی نارمل ساتي څه رقم چې اوبه خپله د منګي ته اچولې دي په هغه رقم خوند کې پوته کېږي اوبه طبیعي خوان لري
روزو دي چې په مخکې زمانو کې به خلکو خوړه څړول ساتل کوچای تر کوي وایي چې دوی اوس هم برېښنا او نور وسایل نه لري ل نیکونو څخه د یو ډول لوی دیګ مانند شي جوړول چې ل لاختو څخه رغيږي ورته په میراث پاتې دی اوس هم په مخ کې خوړه ساتي
لکه په بازار کې داخله جال جوړوي نه هم دا جال غونې به دا یو لاس پنځه لس لخت به سر راو پیچل سر سودا به موږ ورته وای دا سودا به څه غټول لخت ول بل جی لندول بل جی دغه د تاکانو د ونو پانی کې پرتی ویل او بل جی به وبور باندې چولې او بل جی به شمال ول خپل بسړ سول او بل به تر یو سوري لاندې پرته ول بکله کله کم دیک پات سو کوم کتغه په تاسو مثال بندې د سينور شان په تاسو لو نو بده راوصلې پم دي کې به کې کول دا بسړې په تاسو لې دا دګور ته خرابې دی نه بته بل ګرم کو اما غږ دی به ډیر سلامت او ډیر صاف ته پاتې کېده یعنی خرابې دل بنه سر د خوړ مار نو د دې به و د خپل دیګو د خپل سعودي ته نظر وو چې پر دې باندې مو یو څوب وښندو ځکه چې کبل چا پر شندلې ویم خو د دې دغه عادت ګرځېدلې وو پر دې شپه یو بښندلې تر څو د خوړ سره پاتې او د سودا سره پاتې
په لوګر کې به بیا خلکو پاتې شونې خواړه په یخوبي کې ساتل. په دې هکله مو د یاد ولایت له اوسیدونکي خطاب څخه پوښتلي دي.
یو یخوبي چې اوبه پکې اچول کېږي، یو خواړه پکې ساتل کېږي، په دوی کې به کېښودل زیاتره، بیا دغه غوښې بیا به دا څا په زوره څا دې کې به ټوکرۍ په پړي کې به زوړه نه ټړي کې به دا غوښه کته کړه، کته به هغه څا کې زوړه نه کړي وه. درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې هغه د اختر پی تېرې شي، هلته به په څا کې ساتلې ده. قطغ به ډېر څو دغسې به خلکو کول، په سولته به کېښودل، یا به دې یخه ونه د ګودر له غواړه به سکېسي، ګودر کور ته نږدې یا باغ او باغچه نږدې په یخ کې به کېښودل، یا به پخواني وخت کې کېده فکر کړی دا کوټې به د یوه کړکۍ درلوده، یوه یا دوه دغه کړکۍ به زیاتره شمال ته ورکړې، په دغه کې به کېښودل، هغه نو یخ هوا به پیل کېدل، هغه کوټه به ټوله سوری روشانداز ورته وایي، په دغه کې به ساتلو تر څو دا خراب نه شي.
ځینو خلکو به بیا ځمکه غوچوله، ریګې پکې اچوه، بیا یې هلته دېګ د ساتنې لپاره کېښوده. د څرخي پله اوسیدونکی حاجي نعیم په دې اکله وایي،
دا ګیلی لوښي به و کلالي ورته ویلې، کټې به غټې غټې به وي، او هغه د شپې به خواړه پخ کړي وو، نو هغه مصرف شوي مصرف متباقي به په هغه کټو کې واچول، کټو په یو سیر ځای کې یو څه بل ځای جوړ کړه، نه داسې یو لېږ غوندې هغه ځای کې به نام و، یعنی هغه لنډ ځای به نام و، ځمکه به وکنه لا کټو به کېښودل، هغه توام نه خرابو، یعنی په پونه کې نه کوو، مزه نه بدلېدله او نه خرابېدله، حتی تشبیه کوي چوروا ده یا وخت د یو ورځې د قطر چشته دی، هغه منځه به پرېښودلې، هرېک هغه نورمال ساته نه به خرابېده، پر نه که مستې په همدغه شکل کې تروې نه شي، ګرمي ده، نو په داس یخ ځای کې کټو ساتلې، په دې کې نه ساتل کېږي، ارمنی شان نه و کټوې وي.
په خوړو او اوبو سربیره میوه هم که په مناسبه طریقه ونه ساتل شي خرابیږي او بیا د استفادې وړ نه وي. د کاپیسا اوسیدونکی حق مل وایي چې د دوی په کلي کې اوس هم یخچالونه نشته، دوی انګور په کنګینه کې ساتي.
په کومې سیمه کې چې موږ ژوند کوو هلته اوسېږو، لکه شمالي سیمه کاپیسا او پروان ولایتونه دي، ګودامان سیمې دي، هلته یو څه چې له پخوا نه د خلکو کې رواج په توګه پاتې دی او اوس لا هم زور اخیستی ډېر شوی دی. یو څه دي چې یو خټین شی جوړوي، دغه شی چې دوی جوړوي دوی په نامه د کنګینی جوړوي، دا له خټې نه جوړیږي، څه مواد که نور سور سره ګډ کې اصلي دا د خټې شی دی، فقط ډېر په ساده توګه باندې یو دوه کاسې غوندې جوړې کړي، سره خوله په خولې کې وې نه خلی، کله چې هوا نه ور داخل کېږي، د ما د عمر نه مخکې دا کنګینه په دغو سیمو کې رواج وه او اوس هم دوام لري، لا ډېرې شوي دي.
د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان استاد رازقي نړیوال هغه څوک دی چې اوس هم په پخوانی دودیز ډول د خوړو او اوبو ساتل خوښوي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
لوخې د اوبو چیشو، لوخې د خومونه ورته ویلې، دیګونه او ګیلي دیګونه، البته خاورین دیګونه او خاورین کوزې وي، کنډولي استعمالول، کټوري استعمالول چې کټوري یو قسم دی او کنډولي د لرګینو دغه نه د خور جوړ، کټوري چې هغه معمولا ګیلي وو د دې نه به استفاده کول، دا چې به اوبه به مثلا په څه ترتیب باندې دوی یخ ساتلې، دا د دوی لپاره مشکله وه.
کوم وسایل نه کار اخیسته؟
مته د خوراک اوبه د عادي اوبو نه ښه ساتل دونه ضرور نه و، هغه په دغه دیګونو د نور کول، مګر د سکول اوبه چې معمولا دوی به په غټو خومونو کې یا په غټو منګیو کې چې هغه به د ځمکې په داسې یو حصه کې د کور ښخول چې هغه به لږ مرتوب و، او په خپله دا اوبه چې به یې په دا منګي کې یا دا خوم کې اچولې، د دې نه به هم اوبه خواب شاته در کېدل، د حصه به هم دې څه کوله، دا بل هم دېدله او نامناکه کېدله به بالاخره تر یو وخت پورې. همدارنګه که چېرته به واورین وخت و، په واورین وخت کې نو واورې به مثلا راجمع کولې، د شولو دا ګیا به تتاووله.
دا واورې بیا څومره وخت ساتل کېدله؟
واره معمولا تر هغه وخت کې هوا بخوه، تر ډیر وخت پورې که هوا بخنه و تر ډیر وخت پورې دوام نکو، مګر دوی به کوشش کوو په داسې حصه کې دا واوره وساتي چې هغه هلته تودوخه ونه وي او لمر په هغه ځای باندې زیات ونه ځلیږي، او بلکې همیشه په سوري
په دغه واوره کې به یوازې د څښلو اوبه ساتلې که نور شیانم؟
نور شیانو کې لکه د پخلي په حساب کار وکړمه، د پخلي په شیانو هم دغه ساتل، مګر پخلي شیان معمولا په ګرمو منطقو کې د ډیر وخت پورې نه ساتل کېدل. کورنۍ وب کوشش کوو چې خپل خواړه کم پاخه کی دونه پاخه کی چې په وخ باندې دی و خوړل شي کچیر ته به خوړل نه شو او د بل وخت لپاره پاتې شو وبه به په یو لوخي کې اچولې چې هغه لوخه به غټو او لوخي منځ کې به په خپل د خوړه کې خوده منځ په بل ځای نه کې به لګ ډیر ساتل کېده چې هغه به روان یو په بوي روان اوبو کې به مثلا دغه خواړه چې هر څه وو که د مثال په شومړی به وي ماسته به وي دغه کټۍ به کلکې وتړلې په پړي پورې او هغه د ویلې په یوه غاړه به دکه دغه به په ویله کې خوشې کړه نو ویلې په اوبو په منځ کې چې هغه به روان اوبو وي یخې به وي په هغې کې به د ډېر وخته پورې هغه یخې ساتل کېدلې چې اوس هم په کمو ځایونو کې چې دغه شانې روانې ویلې موجود وي د دې شیوې نه استفاده کوي
نو هره دقه خو څوک هغې دیګي ته درېدلی نه سوای کړه ماشومانو لاس نه ور وړ
نه ماشومان خو ویلو نه لري ساتل کې ځکه ویلې به ژورې لوېدلې نو پلار و مور به ماشومان نه پرېښودل په دغه ویلو کې ولمبي هغې ته غشي
بل چا به هم یو دی بل دیګ نه
نور ځای خو مخصوص د کورنیو پورې وي دا ویلې داسې نه وي چې عامې ویلې وي او هغه دا دغه ویله چې به د کومې کورنۍ پورې تعلق لره دغه ویله چې د کومې کورنۍ د منځه تېره شو هغه به استفاده کړه
استاد که اوس له خپلو خاطرو را ته وایي آیا کله تاسې هم په دې طریقه چې خپرونه کې مې یادې کړې خواړه م ساتلې دي
که د پخوا نه سسې نظر وکړو فعلا هم د کلي یوه غټه ویله دی د سیمې یوه غټه ویله ده چې دغه ویله په غاړه باندې مثلا زما د یو وراره کور دی او دا وراره معمولا خواړه په دغه شیوه باندې ساتي چې زه هم مثلا کله کله چې راشم د دغه شان خوړو نه استفاده هم کوم او هغه مسمومیت نه پیدا کوي
دا و د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا اخې چاره الله مومل
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی